په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري دفاع وزارت وایي د جمهوري ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته د دې پروسې د پیل هڅې ګړندې سوې دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
پس تر کې د څو مهمو خبرونو سره کې افغان چارواکي وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میلادي میاشتې مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. په پاکستان کې نن د هغه هیواد د سنا مجلس انتخاباتي او د روسیې ولسمشر نن په مسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست سیمه ایز ځواک ته جوړولو طرحه منلې او د دفاع وزارت پر دې پروسې کار پیل کړ. د دغه وزارت وایم دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د ځواک ته ملي اردو د ترخیص شوي سرتیرو او افسرانو څخه جوړیږي چې په ټول وسایلو او تجهیزاتو به سمبالوي. شغلي وزیر زیاته کړه
دفاع وزارت یو طرحه آماده کړې ده چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده. د رئیس جمهور لخوا نه اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمه یا هغه ځایونه چې هغې لپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغې لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ورباندې پیل کړی دی، نو انشاءالله تطبیق هم زر کی.
د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو چې دغه سیمه ایز ځواک به شپږ دېرش زره تنو څخه جوړ وي چې په هغه کې اته ویشت زره او پنځه سوه به یې هغه سیمه ایز پرسونل وي چې د هېواد له بېلابېلو سیمو جذبېږي او اووه زره او پنځه سوه به یې د ملي پوځ مسلکي کادرونه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میلادي میاشتې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لږ کورنۍ هېواد ته ستنې سوي، خو وایي لړۍ روانه ده. شغلي میاخیل وویل د ځینو کورنیو او بهرنیو موسسو سره یې د کډوالو د راستنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې په یوه کال کې اووه لکه افغانان هېواد ته ستنه او د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. د دې خبره د فبروري له وروستۍ اونۍ راهیسې له پاکستان او ایران څخه نږدې یوولس زره کډوال هېواد ته ستانه سوي دي. د فراه ولایت امنیتي مسؤلین وایي دوه تنه وسلوال طالبان د هغه ماین په چاودنه کې وژل سوي چې دوی پخپله د سیمه ایزو ځواکونو پر لاره ځای پر ځای کړي وو. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوال ملا محمد نورزي نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه د دغې ولسوالۍ په خوست سیمه کې شوې ده. نورزي ویلي سیمې ته پلټونکي ځواکونه رسېدلي دي. په پاکستان کې نن د هغه هیواد د سنا مجلس انتخابات دي. پاکستاني قانون جوړونکي په څلورو ایالتي پارلمانونو کې په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او هم د هغه هیواد په مرکزي پارلمان کې د دوه پنځوسو سناتورانو د انتخابولو لپاره خپلې رایې کاروي. د پاکستان د سنا مجلس لپاره یو سلو دېرش تنه نماندان دي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون لارښوونه کړې چې د رای ورکولو پر وخت د موبایل ټلیفونونو کارول ممنوع دي. د پاکستان د سنا مجلس او بخښي د پاکستان انتخابات د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ګوند لپاره یو لوی ننګونه بولي. د روسیې ولسمشر نن په مسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل چې د راتلونکو نسلونو د خوښۍ لپاره به هر څه وکړي. شغلي پوتین په لوژنی کې استډیوم کې خپل پلویانو ته وویل د ویبل هیڅوک په دا کار زموږ لپاره ونه کړي. که موږ دا کار وکړو راتلونکي لسیزه او ټوله یوویشتمه پیړۍ به زموږ د روښانه بریاوو شاهده وي. موږ به دا کار وکړو. پوتین چې له 1999 کال راهیسې د روسیې د ولسمشریا صدر اعظم په توګه پاتې سوی د یوې بلې شپږکلنې ولسمشرۍ دورې په لټه کې دی. ټاکل سوی د روسیې ولسمشرۍ انتخابات د مارچ پر اتلسمه نیټه ترسره سي. د پوتین محبوبیت د قدرت پر احرام کنټرول او هغه څه چې منتقدین یې د کلونو راهیسې د مخالفینو د ځپلو او د رقیبانو څنډې ته کولو اقدامات کړي په دې انتخاباتو کې د پوتین بریالیتوب تضمینوي. په یو بل خبر کې د روسي ولسمشر ویلي کچيري هغه روسانو چې د امریکا په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخله تور باندې لګول سوی دی د روسي قوانين نوي مات کړي نو پر وړاندې به اقدام نه کړي. ولسمشر پوتین پرون له ان بي سي نیوز سره په مرکه کې ویل چې د امریکا د ځنګړي چېډونکو رابرټ مولر لخوا روسي ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارل سوي. رابرټ مولر تیر میاشت ویل چې دیارلس روسي اتباع او درې شرکتونه په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې په مداخله تورن دي. د پوتین دغه څرګندونه تایید کړه چې روسیه نه غواړي دغه دیارلس کسان وسپاري. روسیه او متحده ایالات په خپلو کې د دې ډول افرادو د سپارلو کوم تړون نه لري. او د کیف پولیسو د پارلمان ودانۍ ترڅنګ د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یوه کم د یرغل پر مهال شاوخوا سل تنه اعتراض کوونکي ونیول. د ملي پولیسو یوه ویان د اوکراین رسنیو ته وویل چې په نننیو نښتو کې شپږ تنه اعتراض کوونکي او څلور پولیس افسران ټپیان سوي دي، خو دا وروستي معلومات نه دي. د اوکراین د پارلمان یوه غړي ایګور سوبولیف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل د وی ملي پولیسو کمپ محاصره کړ، لارې کوڅې وتړلې، د اوبو پایپونه او ټانکرونه یې راوړل او د خنډونو په لرې کولو یې پیل وکړ. اعتراض کوونکو ټایرونو ته اور ورته کړ. ځانګړي ځواکونه له دوو لارو د هغوی خیمو ته ننوتل او په لسو دقیقو کې خلک ونیول. یو پولیس ویلي چې دوی د عملیاتو پر مهال لاسي بمونه او نورې وسلې ترلاسه کړې دي. دغو اعتراض کوونکو تیر کال د اوکراین د پارلمان بهر دغه کمپ جوړ کړی او د نور غوښتنو ترڅنګ غواړي چې پارلماني مسؤلیت ختم سي او د فساد ضد یوه محکمه جوړه سي. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. دفاع وزارت د جمهوری ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته د دې ځواک د پروسې د پیل هڅې ګړندې سوي.
منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده د رئیس جمهور لخوا نه، اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي.
که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت د څوکۍ څخه د عبدالکریم خدم د لرې کېدو په تړاو د هر ډول معاملې خبر ردوي، خو ښاغلی خدم وایي چې د روانې اونۍ په جریان کې د سولې عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیلوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویي له پاکستانه د افغان کډوالو د رسنیدو لړۍ روانه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي باور نه لري چې پاکستان دې د دوو هېوادونو ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل په هدف پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واورېدل، دفاع وزارت وایي د جمهوري ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته د دې پروسې د پیل هڅې ګړندې سوي دي. د دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل دغه ځواک له هغو سرتیرو او افسرانو جوړېږي چې دا وخت د وسلولو ځواکونو په لیکو کې نه دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي منطقوي ځواکونه د اړتیا له مخې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې په دې برخه کې د شپږ درش زره کسي ځواک وړاندوینه کیږي. د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د منطقوي ځواکونو دا طرحه د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا تایید شوي او دفاع وزارت یې تطبیق ته هڅې پیل کړي دي.
دفاع وزارت یوه طرحه آماده کړې ده چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده د رئیس جمهور لخوا نه، اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمې یا هغه ځایونه چې هغې دپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغې لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ورباندې پیل کړی دی، نو انشاءالله تطبیق هم زر کی.
ښاغلی وزیر وایي د دې ځواک لپاره هغه کسان نیول کیږي چې له دې وړاندې په ملي اردو کې سرتیري وو. د راپورونو له مخې له دې وړاندې د سیمې خلکو په ملي شورا کې د دوی ځینو استازو تر ډیره انتقاد کړی چې له مخالفینو تصفیه شوې سیمې د افغان حکومت لخوا سمې نه ساتل کیږي او له همدې امله په اسانه بیرته د مخالفینو لاسته لویږي. که څه هم دفاع وزارت د جوړیدونکي ځواک رول ته خوشبینه دی، خو خلک وایي ویره لري چې له دغه ځواک نه لکه د سیمه ییزو پولیسو په څیر شخصي استفاده ونه شي.
زما نوم مومن خان، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. که دا ځواک جوړ شي نو د افغانستان د امنیت په برخه کې به ډېر اغېزمن رول ولوبوي. خو داسې نه وي چې دا ځواک نه په شخصي توګه استفاده وشي، لکه مثلا مثال کې ویلی شو چې اربکیان نه خلک مثلا شکایتونه لري چې هغه په شخصي کارونه کړي دي خلک نه.
زه حکم خان عریب زیم. دا ځواک د جوړېدو سره د بیکارۍ کچه کمه شي، نو
داسې خلک ونیول شي چې
دولت دفاع را ګټو کې او تریم افتای
د اندښنې داسې محل مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې له دې وړاندې یو شمېر خلکو د سیمه ایزو یا محلي پولیسو د کار د څرنګوالي په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د امنیت پر ځای ډېر ځله خلک زوروي.
که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت له څوکۍ څخه د عبدالکریم خدم د لرې کېدو په تړاو د هر ډول معاملې خبر ردوي، خو ښاغلی خدم وایي چې ډېر ژر به د سولې عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د هغو څرګندونو باوجود چې له سمنګان ولایت نه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په بدل کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، ښاغلی خدام وایي چې همدا اونۍ به د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې دندې د پیل پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته.
نخیر
شروع نه کردیم، تروسه مې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده نه ده پیل کړې، خو سبا له مشرانو سره ګورم او د همدې اونۍ تر پایه دغه مسله نهایي کېږي او کوم خاص مشکل نشته. که څه هم ښاغلی خدام د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه کوي چې ګوندې دی د کومې معاملې له مخې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی، خو وړاندې تر دې جمعیت اسلامي ګوند په دې اړه څرګندونې کړې وې. د دغه ګوند یو ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ښاغلی خدام له جمعیت ګوند سره د یوې معاملې له مخې لرې کړی او د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه یې ټاکلی دی. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان د منیر یوسف ساده بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خدام د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې کړل شوی او دا چې نوموړی له خپل پخواني دریځ نه چې ولایت به پرېږدي په شا شوی، په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه خبرې نه کوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا پر خپل ویب پاڼه کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه د عبدالکریم خدام د ټاکنې په تړاو د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سمنګان پخواني ولی عبدالکریم خدام د نوموړي د لرې کېدو په اړه د ولسمشر د پریکړې مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې د جمعیت اسلامي ګوند تر پریکړې پورې به په خپل ځای پاتې وي. خو له دغه مخالفت یوازې درې ورځې وروسته د نوموړي په موجودیت کې سمنګان ولایت ته نوی والی معرفي شو. د یادونې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس له لوري له دندې لرې شوی و، خو نوموړی لا هم دغه پریکړه نه مني. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسمشر له پریکړو سره د حکومتي مامورینو مخالفت ولس اندېښمن کړی. د دغه ټولنې مشر اجمل هوډمن وایي که هر حکومتي مامور د معاملو په بدل کې له مقامه لرې کېږي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ به له مرکزي حکومت د نافرمانۍ ناوړه دود هم عام شي. د ښاغلی هوډمن په خبره که څه هم د ملي اوالي په حکومت کې له شته اختلافونو سترګې نشي پټېدی، خو د قانون حاکمیت د حکومت مسؤلیت دی او په ټول توان باید خپلې کېدونکې پریکړې عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو ځینې سناتوران ورته اندېښنه لري. ناجیه صفی او نور تفصیل.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د دورې په ختمېدو سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه محدود شمېر کورنۍ هیواد ته ستنې شوي، خو په خبرې چې د وخت په تېرېدو سره به دا لړۍ تیزه شي.
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلودو او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي، دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
ښاغلي میاخیل وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار کوي چې په وینا یې په کلنی ډول د 200,000 افغان کډوالو راستنیدنې ته زمینه برابروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له 11,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته راستن شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پریکړه کړې وه چې افغان کډوال باید د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې خپل هیواد ته ستانه شي. اوس مهال نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې له پخوا او پاتې نور د کورنیو جګړو په ترڅ کې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان به هغه مهال بشپړ شي چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په یوازیتوب د دې توان نه لري چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي.
حکومت افغانستان
په یوازې ځان د دې توان نه لري چې له 3 میلیونو ډیرو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. حکومت به په دې بریالی نه شي چې هغه اسانتیاوې راستنیدونکو کډوالو ته برابرې کړي چې اړتیا یې ده.
ښاغلی بلوس ویل کچېرې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو لخوا په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وشي، افغان حکومت به وتوانېږي چې تر یوه حده راستنیدونکو افغان کډوالو ته د ژوند امکانات برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي باور نه لري چې پاکستان دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل دپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې وروستیو کې پاکستان د ځینو اسانتیاو ژمنه کړې ده. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
ظاهراً پاکستان دې ته چمتو شوی چې د افغان سوداګرو مالونو ته د اسانتیاو برابرولو په خاطر یوه نوې طرحه عملي کړي چې په باور یې د سوداګریزو مالونو په لېږ رالېږ کې چټکتیا رامنځته کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې برخه کې د پاکستان په عملي کړنو باور نه لري. د یادې خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي پاکستان تل د افغان سوداګرو مالونه درولي او د لېږ رالېږ په وخت کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلی الکوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې درکه افغان سوداګر رو ته غنی اقتصادي زیانونه رسیدلې دي.
اگر یې مشکلات حل نشو دراینده ما فکر نه کنیم
چې دوی کدا سونز حل نشي. مونږ باید پر اتلونکو کې لاتیا او فساد څخه تر نوې فسود پورې خپل صادرات ودرو او ټولې میوې مو په افغانستان کې خراب شي. په داسې حال کې چې مونږ د خپل مالونو لیک ته اړتیا لرو. پاکستان تل د میز پر سر ژمنې کوي خو بیا پر عمل نه کوي. خو مونږ په دې ټینګار لرو چې باید له هغو هیوادو سره سونز حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې په تیر کې افغانستان 90% ترانزیت او سوداګرۍ د کراچۍ بندر له لارې کېده. خو د پاکستان له لوري د ستونزو له جوړېدو وروسته دغه کچه اوس 40% ته راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي له هند سره د هوایي دهلیز د چابهار بندر د بیا رغونې او د تورغونډۍ او اقینې بندر په جوړېدو تر یوې کچې ستونزې حل شوې. خو پاکستان ته د میوو د لیږد او د سوداګریزو توکو د وارداتو په برخه کې ستونزې هم هلته اړتیا لري. له دې ټولو سره پاکستانی چاپ نیشن ورځپاڼې د پاکستان د مالی وزیر رانا محمد افضل له قوله ویلي چې نوموړي له افغان پلاوي سره په کتنه کې د هغې طرحې د عملي کېدو خبره کړې چې له مخې د پاکستان په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې رامنځته کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو ډکې لارۍ د پاکستاني پولیسو لخوا په بندرونو کې درول شوي چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان هم رسیدلی دی. خو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر ققندي په دې برخه کې د حکومت د بې کفایتۍ اداره دوي او وایي چې دوی تل له پاکستان غوښتي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست پای ته ورسوي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې ستونزې سیاسي اړخ لري او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو ګټو ته زیان ورسوي. دی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان نور له عقل نه کار واخلي او باید پوه شي چې د دواړو هیوادونو برخلیک ناغېړي او بې وزلي د سیمې په کچه راکړې ورکړې ته اړتیا لري. او که اوس دا پوهه رامنځته شوې وي نو لرې نه ده چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ښې شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې که پاکستان په دې برخه کې خپل ستراتیژیک سیاست بدل نه کړي او له افغانستان سره د ستونزو د هواري په هدف په نویو ژمنو عمل ونه کړي، هغه هیواد به هم له سوداګریزو او اقتصادي زیانونو خوندي نه وي، بلکې له دې اړخه به ډیر تاوان وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې امنیتي مسؤلان یوازې شپې سبا کوي او بې کفایته دي. د شریف الله شرافت په راپور کې اوري چې والی د وسلوالو طالبانو د ځپلو ژمنه وکړه.
د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ لاسته راوړنه نه لري او بې کفایته دي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن شنبه په یاد ولایت کې قومي مشرانو ته په یو جوړه سوې غونډه کې خبرې کولې، وی ویل چې دغلته د افغان پوځ په لیکو کې پراخ فساد شتون لري او خلکو ته هیڅ خدمت نه دی کړی. نوموړي له دغه قومي مخورو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دغلته وسلوال طالبان وځفي او د خلکو امنیت به خوندي کړي.
په ډاګه په اعلان وایم، نه د چا څخه شرمیږو نه د چا څخه بیریږو. زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي، مطلق بې کفایته دي، یو داسې مطلق بې کفایته دي. هر څه ناخواهش پکې شته. په دا پنځه ورځې یا یوه هفته به انشاءالله زما کېږي چې راغلی یم، تقریبا ما ته دونه معلومات سوی دي چې کال تېر کوم اضافه معلومات به راته ونیسي لکه دا اوس چې راته سوی دي.
ښاغلی سید وایي ځکه دغلته امنیتي مسولین بې کفایته دي. د ده په خبره چې دغلته امنیتي ارګانونه یوازې د چور او چپاو لپاره سره ملګري دي او نور په خپل منځ کې هیڅ همغږي نه لري.
په دې کې شک نشته چې د دغه ارګانو تر مابین به فکر نه کوم تاسې وایي اختلاف تسته، اختلاف خو به یي زوم د در مابین وحدت دی، وحدت یې یووالی پر بې قانونۍ کړی دی، یووالی پر چور کړی دی، یووالی پر چپاول کړی دی.
له دې سره قومي مخور هم وایي چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او افغان پوځیان یوازې تش په نوم عملیات کوي. دغه قومي مخور دولت ته خواست کوي چې سیمې دې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
که چیرې زموږ په انګړ د ولایت کې خلک د مصیبت سره لاس ګریوان وي او موږ وغواړو چې په دې ولایت کې امنیت راولو، خلکو ته کار وکړو، د حکومتدارۍ لمن ترې یو ځای وغځوو، همدغه لارې دي.
روزګان حالات رښتیا هم د ټول افغانستان د اوس لپاره بهتر دی.
نو پر هر طرف باندې عملیات په ټپه ولاړ دي، نه پوهېږو چې تاثیر د څه شي دي.
زما قومونه ټوله ټکور ټکور شوه، داسې ټکور ټکور شوه. له اجوالي صاحب خبره په هېڅ شي کې نه ده، بیر چې دغه خپل څلور ارګان را وغواړې د دغه خلک زیرهیي ته نه یې په خبر.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو هم ویلي وو چې د دغه ولایت شاوخوا نوي سلنه خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تېرو دوو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی او خلک یې له روغتیایي، پرمختیایي او دې ته ورته نورو کارونو څخه هم بې برخې دي.
له اروزګان څخه ورزو فراته. په فراه کې نن د چاپي پروژې په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. برخوالو له دې پروژې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. احمد شاه فطرت راپور لري.
فرید احمد عیبات یتن مدنی فعال وایي چې په دغه پروژې کې د ګاز تر څنګ برق هم انتقالېږي، چې دا د فراه ولایت لپاره یو ډېر ښه زیری دی.
پروژې توپی یک پایپلاین است، پروژه په نام توپانسات خط انتقال برق است که 500 کیلووات انرژی برق به توان 1000 مگاوات از افغانستان عبور میکنه و میره به پاکستان که مسیر آفریقای پاکستان از این پروژه دوستان شریک نیست. در پروژه توپانسات 330 ساخته میشه، یکی در هرات، یکی در قندهار، یکی در فرا.
به همدی حال که در فرا ولایت ولایتی شورا غړي هم تپی پروژه و مهم اقتصادی پروژه بولی. عبدالبصیر خیرخوا در فرا ولایت ولایتی شورا غړي وایي چې دغه پروژې د امنیت چارې هم باید قوم مشان ته لکه د بخش آباد د بند لا ورکړل شي تر څو دغه کار له هیڅ ګواښ سره مخ نه شي. په همدې حال کې د فراه ولایت محلي چارواکو په دغه ملاتړې غونډه کې وویل چې د فراه ولایت د اوسیدونکو سربیره دولت او سوالو مخالفانو هم په دغه ولایت کې خپل ملاتړ د ټاپي پروژې څخه اعلان کړی دی. د فراه والي عبدالبصیر سالنګي وایي د دولت او سوالو مخالفانو د دوی او د خلکو سره په اړیکو کې ویلي چې دغه پروژې ملاتړ کوي.
مدتهایی که مخالفین با شما، اونا خودشان صدا میکنند که ما از این پروژه حمایت میکنیم. این یکی از موفقیت های پیروزی نظام، دولت ما، مردم ما و تحت به خانه های ما بوده.
د یادونې وړ ده چې دا په دې وروستیو کې دوهمه ناسته ده چې په فراه ولایت کې ټاپي پروژې څخه ملاتړ په موخه جوړیږي. د ترکمنستان هیواد څخه د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي پروژې کار څه موده مخکې د افغانستان په خاوره کې پیل شو او ټاکل شوی چې 2019 میلادي کال تر پای پورې به پای ته ورسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې ولایت کې ځینې خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت له جواز پرته فعالیت لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری وایي چې دوی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو او د یو شمېر نورو اړوند ادارو له مشرانو سره په ګډه له یو شمېر روغتیایي مرکزونو څخه کتنه کړې او په دغه کتنه کې جوته شوې چې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو ډاکتران او کارکوونکي بې تجربه او له تحصیلي بنسټونو څخه تازه فارغ شوي دي. ښاغلي امیری زیاته کړه یو شمېر کسان چې تازه له خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي او په خپل سر یې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، حال دا چې د کار کولو قانوني جواز آواز هم نلری.
نیوتلو رئیس عبدالساتی همی وامغ بخش ده کلینیکو هم منگ سرو منگ تقریبا لحتا کلینیکونا تقریبا زی کلینیکونم مورولاک لچ یعنی آغا کلینیکونا چه دلتا دیر پورت میارو بانه ساتی همی تبیلو چه منگ دلتا فعالیت کهو اما بعد بختانا پدو بانه پونزو چه سبا بانه منگ پا مغ لار بانه چه دیره دلو اما کلینیکونا مورولاکونا خوشی و ده خپل فعالیت و تای آغاز برکو
پا ورطا وقت که ده کندز گانش می رسیدون که هم پا ده غولیت که ده خصوصی روختونون ده با کیفیت خدمات و نو وړاندې کولو لکول شکایت کوي او زیاتوي چې زیات شمیر خصوصی روختونون ده بی اساس تبلیغات پا خپرولو سره عوام خلق غولوي.
کندز شفاخانه سی دی غیر معیاری شفاخانی دی با ډاکټرانو او اسنادونو جوړ کړی دی تقلبی راغلی دی په چوکیکانو باندې ناست دی رشوت باندې ناست سره خلو ته بس نقصې نوشته کې لکه چرای مرمۍ غوندې وری کې ورته آریا وسی اوسو اونسو اسه معاینات نه کوي او بیخي بے توجهی ده پاکه ده کلینیکو باندې
موږ د عامې روغتیا ریاست څخه غواړو چې د دغو کلینیکونو له کارو فعالیت څخه کتنه وکړي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه روغتیایي فعالیت کوي د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. بلخوا د کندز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي د دې ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په منلو سره وایي چې دوی په دې ولایت کې هغه شمیر خصوصي روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي چې له قانوني جواز پرته یې په دې ولایت کې فعالیت کوه. د ښاغلي عاطفي په وینا چې په نوموړي ولایت کې یو ویشت خصوصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او له دې شمیر څخه اته خصوصي روغتونونه د فعالیت قانوني جواز نه لري او هغوی ته یې خبرداری ورکړی چې ډېر ژر د کار کولو قانوني جواز ترلاسه کړي او پرته له هغه ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. یوازې اته خصوصي کلینیکونه په دې ولایت کې د فعالیت اجازه نه لري ځکه دوی خپل جواز او سندونه یې نه دي تکمیل کړي او د دوی سندونه د کار لاندې دي او نور ټول خصوصي کلینیکونه د فعالیت قانوني جواز او اجازه لري. په داسې حال کې د کندز اوسیدونکو د یو شمیر خصوصي روغتونونو له بې غوري او بې کیفیته روغتیایي خدماتو وړاندې کولو څخه شکایت کوي چې د خلکو په وینا څو موده وړاندې په دغه ولایت کې یو خصوصي روغتون په غیر قانوني توګه د جراحي څانګه فعاله کړې وه چې له کبله په یو ورځ کې د عملیاتو پر مهال دوه خوندې ووژل شوې خو دغه روغتون تر اوسه نه دی تړل شوی او لا هم په دې ولایت کې فعالیت کوي.
له سیاست، اقتصاد او امنیتي مسایلو ورزو د ساینس او ټکنالوژي دنیا ته له یوه جالب پرمختګ څخه مو خبر وو. په فضا کې یوه بله سیاره موندل سوې چې د اوبو د موجودیت نښه هم پکې لیدل سوې ده. نور له عصمت څاروان اوري.
د فضایي علومو څېړونکو له شمسي نظامه د باندې یوه سیاره موندلې چې په اتموسفیر کې زیاتې اوبه لیدل کېږي. دا سیاره له مځکې 900 نوري کاله لیرې ده. د ناسا د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې دا سیاره چې WASP 9-دیرش بی نوم پرې ایښودل شوی زحل ته زیات ورتهوالی لري. د ناسا څېړونکو اټکل کړی چې دا سیاره د زحل درې برابره لویه ده. که څه هم دا سیاره د سایز یا اندازې له پلوه له زحل سره پرتله کېږي خو دا دواړه له یو بل سره هیڅ ورته والی نه لري. WASP 9-دیرش بی له شمسي منظومې وتلې او د سنبلې په فلکي صورت کې موقعیت لري. د ناسا څېړونکو د هابل او سپیتزر تلسکوپونو د معلوماتو پر اساس په دې سیاره کې د اوبو او نورو مالیکولونو ترک لګولی دی. دا سیاره په هرو څلورو ورځو کې یو وار تر خپل لمر راڅرخي او له خپل لمر سره واټن یې د شمسي نظام د لمر او مځکې په پرتله شل برابره لږ دی. د ورځې په دې سیاره کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد 1.8 ته رسیږي. د شپې لخوا هم دومره وي او علت یې دا دی چې سخت بادونه تودوخه د دې سیارې له شاوخوا څخه ورته انتقالوي. د ناسا څېړونکو د تحقیقاتو په لړ کې د دې سیارې په اتموسفیر کې اوبه لیدلې دي. دوی پخوا اټکل کاوه چې په دې سیاره کې به اوبه عمومي خو په اوسنۍ اندازه زیاتې اوبه د دوی له تصوره زیاتې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. همدا شپه د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ.
ستاسو له پیغامونو
زم خبر يم لوګر ولا دازري ولس ولای نه تا په تماس کې خروټ په ساحه کې کلینیک دا نه ډاکټران په وخت ځکې نه نور دا ډاکټر چې دا غنه په وخت وځي په تر ازي او بس اته به لیول لک جیرجی او یوز بجی بیرجی نو زه د لوګر ولای د سایټامل ریاست څخه دغه قویش لره ما د کلینیک غو کړی وسلام به احترام
پیغام دا دی دغه د برېښنایي تذکرو غوښتنه چې افغانیانو کړې ده او محمد اشرف غني کړې ده. خود له محمد اشرف غني څخه دا وینا ده دا هیله ده چې دغه درې زر تر زره باید دی وویشي.
دا خپل پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان دې په هیواد کې نیالګي کوي. دا نیالګي په واسطه په افغانستان کې اوشکلی له منځه ځي. نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینته راوړي.
ازله پکتیکانا تاسو را پته ماکه رئیس جمهور نه دا هیله ده چې دغه اردوی کا پولیسی کاربکانی هر گروی بعد دغه ټولو ته تنخوا په وخت باندې حواله کی کچیره په وخت باندې نه حواله کی نو ستونزې جوړیږي دوی لپاره.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له ستاره احمد فروغ نه واوري.